که در این بحث ما را همراهی کردند. سهل لیوال از حضورتان مرخص می شم. آلا هم رادوان مراد در یک برنامه خبری با شماست.
ډیر زیات مننه سحر لیوال دوستانو تاسو زموږ غږ لاس هدي رادیو اوریدای او ساته خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لغرمې نه مخکې لس بجې شوې دي په دې خبرونه کې اوري چې نن په جنیف کې د افغانستان د کډوالو په پاکستان او ایران کې د میشتو کډوالو د غراز د افغان پناه غوښتونکو چې په اروپا کې دي هغه د برخلیک پړه غونډه کیږي. دا هم اوري چې د افغانستان د اورزګان چارواکي وی چې د غلطه لزګونه زره محصلان د جګړو له عمله خونځیو ته نشي تللی. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کندز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې او د دوی تصفوي عملیات به دوام وکړي. د پروان والي د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړ چې خونکو ته به د کور جوړولو لپاره نمرې وویشي. او د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د خبرونو تفصیل. په کندوز ولایت کې افغان ځانګړي ځواکونه وایي چې د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولي او د دوی تصفوي عملیات دوام لري. د افغان کمانډو ځواکونو ویاند تورن احمد جاوید سلیم پرون خبریالانو ته ویل چې د کندوز ښار د امام صاحب بندر ځینې سیمې، د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی اوس هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندوز ښار یې د برید پر مهال نیولې وې. د کندوز ښاریان بیا د روانې جګړې له امله له سختو ستونزو شکایت کوي.
بد حال دے رو را جنگ جگڑی دیو بس خلق در پا در دی آپل ہم جنگ دے دے پل ہم جنگ دے دے فاتم جنگ دے دیر بد حال دے نہ ڈوڑے پیدا کی جی نہ وہ بچتا دے نہ برختا دے اور بس معصومان دی چکی وہی داغا دے بس
دکانوں نے بند دی خلق در پا در شو یو ڈوڑے پا شل روپے شوا ہنزم اور در رو اگر نہ چاہتا اوپا پیدا کی گی اور نہ چاہتا ڈوڑے خلق سوا میرا بانا در پا در دی.
طالبانو څلور ورځې وړاندې پر کندوز ښار له څو اړخونو بریدونه پیل کړل او یو شمېر سیمې ونیولې. د کندوز ښار د روانې جګړې له امله تړل شوی او اوسیدونکي په فوري ډول د جګړې د پته رسېدو غوښتنه کوي. د یو بل خبر له مخې د بغلان چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په مرکز پولی خمری حمله کړې ده. د بغلان د امنیت قومندانې وایي چې په لنډ وخت کې د حمله بیرته پر شا تمبول شوې او دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دوی د دولت هغه وسلوال مخالفان پر شا تمبولي چې د فراه ښار ته نږدې د فراه د ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې پرون برید کړی و. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادي راډیو ته وویل چې د مرګ شوبلې په اړه معلومات نشته. له بلې خوا د دولت وسلوالو مخالفانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې دا جګړه د عمري عملیاتو یو برخه ده او وایي چې افغان سرتیرو ته مرګ شوبله اړولې. خو د فراه امنیتي چارواکي د هغه خبره ردوي. د پروان والي د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکړ چې خونکو ته به د کور جوړولو په خاطر نمرې وشي. محمد عاصم عاصم دا خبره د ازادي راډیو ته د دې ولایت د خونکو د شکایتونو له امله وکړه چې ډېری د کور او سرپناه د نه درلودلو له امله و. د پروان ولایت یو خونکي چې کله وایي چې کله یو خونکي نارامي ولري نو خونه او روزنه هم نشي کولی.
تقسیم خانه پیدا کنم، خانم کرایش به بسیار قیمت و گروی رفته، هیچ وقت گرفته نمیتونم. معلمین خاطرشان آرام باشید و برتان به یقین کامل میگم که استاد روی آرام نمیداشته باشه، هم آموزش درست کده نمیتونه و هم پرورش درست.
د پروان چارواکي وایي کوم ځکه چې د خونکو لپاره په نظر کې نیول شوی وي او زورواکو اوس غصب کړي دي بیرته د دوی له منګلو راباسي. په قندار کې د تازه میوو د معیاري بستهبندۍ او پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. دغه فابریکه چې د 5 میلیونه ډالرو په پانګه جوړه شوې ده د لومړي ځل لپاره پکې انګور، انار او نورې تازه میوې په معیاري ډول بستهبندي او پروسس کیږي. د کیندا فروټ په نوم د دې فابریکې مسؤلان وایي چې سږکال په نمونوي توګه لسګونه ټنه انګور نړیوالو بازارونو ته صادر کړي چې دوه برابره ګران پلورل شوي دي. د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون له مخې چې پرون له ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی کس ته 25 کاله بند سزا ورکول کیږي. د غراز د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولی چې وژونکي د بخښنه وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نامه یو زیات شمېر ښځې او نجونې وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. په تاجکستان کې د بشري حقوقو پلویان دوه مدافع وکیلان د حبس په اوږده سزا محکوم شول. دا دوه تنه په دې تورونو چې په تاجکستان کې خلک د حکومت پر وړاندې پاڅون د هڅول او نارامیو ته لمن وهله. د دوشنبه د ښار محکمې پرون بزرگ مهری عروف او نور الدین محکموف په همدې جرم محکوم کړل او یاروف یې دروش کاله او محکوموف یې یو شکاله بند ته واستول. یاروف او محکوموف د بېګناهۍ ادعا کوي او وایي چې پر دوی د محکمې حکم سیاسي بڼه لري. روسیه ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي. دا ګواښ د روسیې د دفاع د وزارت ویان لخوا خپور شوی دی. مخکې تر دې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون جمهور رئیس باراک اوباما ته د سوریې پر رژیم د مختلفو بریدونو د امکاناتو پیشنهاد کړی دی. متحده ایالاتو د روانې اونۍ په سر کې په سوریه کې د اوربند ټینګښت په خاطر له روسیې سره خپله همکاري بنده کړه. د روسیې او سوریې جنګي الوتکو د سوریې پر حلب ښار خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سخت سمندری توپان چې میتیو نومول شوی دی له امله په هیټي کې د مړ شوو کسانو شمیر 309 ته لوړ شوی دی. پرون د لومړي ځل لپاره د ژغورنې ډلې لرې پرتو ساحلي خارګوټو ته چې توپان سخت ځپلی دي ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندری توپان د متحده ایالاتو سواحلو ته هم رسېدلی دی. ولسمشر باراک اوباما توپان قوت ته په پام سره په فلوریډا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. راپورونه وایي چې د دې ایالتونو ساحلی سیمو څخه د 3 میلیون کسانو د انتقالولو امر شوی دی. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرتګال پخوانی صدر اعظم انتونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو د راتلونکي سرمشي په توګه نومولی دی. د امنیت شورا ټولو 15 غړو پرون پنجشنبه له ګوتریس څخه ملاتړ وکړ او اوس باید د ملګرو ملتونو 193 غړي په عمومي غونډه کې د ده په اړه رای ورکړي. دغه رای اخیستنه راتلونکې اونۍ کېږي او انتظار کېږي چې 85 کلن ګوتریس به د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي وي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوی چې نن په جنیف کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان پاکستان ایران او د ملګرو ملتونو ترمنځ غونډه پیل شي. د انتخاباتي کمیسیونو لپاره د کمشنرانو غوراوي کمیټه د هغو کسانو د اسنادو په ارزونو بوخت دي چې غواړي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غړي اوسي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې یو شمیر ځوانانو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او ویل چې حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. یو شمیر افغان کارپوهان په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره د پاکستان مرستې ته د شک په نظر ګوري او وایي چې پاکستان هڅه کوي له دې لارې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د خلکو احساسات کم کړي.
یو څه کېدای شي چې حداقل افغانستان د پاکستان پر وړاندې باندې او د افغانستان د خلکو کم ذهنیت چې د پاکستان پر وړاندې باندې ناسم جوړ شوی دی په هغه کې حداقل نرمال راولي.
په کندهار کې د 5 میلیونو ډالرو په پانګونې د لومړي ځل لپاره د انګورو انارو او نورو تازه میوو د معیاري بستهبندۍ او پروسس فابریکه جوړه شوه.
دې کې ټوله میوه د انار، انګور، زردالو، سیب د دې ټول لپاره موږ سړې خونې جوړې کړې دي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د مخام تر 2 بجو پورې په واسه ډول واورئ. نن په جنیف کې د کډوالو په باب یو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو د سازمان د اړیکو مشرۍ ترمنځ جوړیږي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان وایي چې په دې غونډه کې ډیری په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس اروپایي ټولنې او افغان حکومت موافقه کړې ده چې افغان پناه غوښتونکي چې د منلو کیسونه یې په اروپا کې رچوي دي بیرته افغانستان ته واستول شي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د افغان کډوالو په برخلیک به نن یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنرۍ استازي د سویس په جنیف کې خبري وکړي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل په دې باب تیره شپه د آزادۍ رادیو ته وویل
مشخصاً مسائلی که قرار است مطرح شد
په مشخص ډول هغه مسئله چې مطرح کیږي د هغو کډوالو په باب دی چې په ایران او پاکستان کې دي. افغانستان ته د دوی ستنیدنه او د دوی اوسنی وضعیت په ایران او پاکستان کې خو په لسګونو زرو افغان کډوالو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده چې نامعلومه برخلیک لري. د اسوسییټډ پریس د اژانس په لیکنه د افغانانو یوه ستره ډله چې سختې لارې وهلي او په زیات لګښت یې ځان د بالکان هیوادونو ته رسولی غواړي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او له دې بې خبره چې له دغه له ناخواله ډک سفر نه وروسته به بیرته وطن ته لیږل کیږي. د دغو کډوالو په زرهاو تنه همدا اوس د سربیا په پلازمینه بلګراد کې دي چې هیله مند دي د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې ژوند پیل کړي او هغوی له هغې موافقې نه چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې شکایت لري. دوی وایي که دوی افغانستان ته وستنول شي زړونه یې درېږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند وایي چې د افغانستان اجرایه رئیس د دوه ورځې مخکې غونډې په ترڅ کې له اروپایي چارواکو سره خبرې کړي او دوی ته یې ویلي چې د کډوالو ستنېدل باید جبري نه شي. د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل څرګنده کړه چې وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو موضوع سملاسي او په بیړه نه ده.
مهاجرینې که در اروپا هستن
هغه کډوال چې په اروپا کې دي باید ورته ووایو چې د افغانستان حکومت څنګه له یو نیم کال راهیسې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې وو او په دې باب خبرې شوي او دا یوه بیړنۍ او یو اړخیزه پریکړه نه ده. ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هر کډوال دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي او د کډوالو ستنول باید د پړاو په پوره کولو وشي او وروسته له دې چې د هر هیواد د خپل قانون له مخې قانوني پړاو بشپړ شو او د کډوالو په باب پریکړه وشوه. په هغه صورت کې د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان حکومت لازم تیاری نیسي او دا بیا د افغانستان د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې د خپل هر تبع لپاره د ژوند شرایط برابر کړي. د زیاته کړه چې داستنېدل هم باید تدریجي وي او جزایی نه وي.
د سهیلا حسرت نظیمی په راپور کې مو واورېدل چې د سویس په جنیف کې نن د افغان کډوالو په اړه د پاکستان، افغانستان، ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار ترمنځ غونډه جوړیږي. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو غوراوي کمیټې د هغو کسانو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده چې غواړي په انتخاباتي کمیسیونونو کې غړي شي. د دې کمیټې ویان یوسف رشید وایي هڅه کوي چې د اونۍ تر پایه د اسنادو د ارزونې پروسه پای ته ورسیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوملیکنې له پروسې سره هممهاله د غوراوي کمیټه وایي چې د وړو کسانو د اسنادو ارزونه یې د پنجشنبه په ورځ پیل کړې ده. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې ویان یوسف رشید وایي د اسنادو له ارزونې وروسته به په شرایطو د برابرو کسانو نوملړ وروستی شي.
ما فقط مرحله اول خود آغاز کردیم. مرحله اول مرحله تثبیت و تصدیق است که با د اونجا پیدا کنیم که اسناد برای ما ارائه شدن از طرف
موږ لومړی مرحله چې د تثبیت او تفکیک ده پیل کړه. په دې مرحله کې به موږ د هغو اسنادو ارزونه کوو چې رارسېدلی دي او دا به معلومه کړو چې آیا دوی په شرایطو برابر دی او کنه. د دې مرحلې وروسته به د څېړنې او په شرایطو د برابرو کسانو د نوملړ پروسه پیل سي.
د ښاغلي رشید په خبره په شرایطو د برابرو کسانو څخه د انتخاباتو د کمیسیون لپاره د یو ویش کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د 15 کسانو نمونه به ولسمشر ته واستول شي. ولسمشر غنی به له یادو کسانو وتنه د انتخاباتو د کمیسیون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي. له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو رامنځته کول دي. یوه ورځ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بروکسل په ناسته کې په انتخاباتي نظام کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. پر اساسي قانون د ولسي جرګې د څار د کمیسیون غړی عبدالودود پیمان وایي خلک هیله لري چې د غوراوي کمیټې چارې دې شفافې وي.
مجبور هستند که بخاطر حمایت دونرای خارجی داشته
د غوراوي کمیټې غړي مجبور دي چې د نړیوالو دونرانو د مرسته لپاره داسې چیرې کمیسیون ته راولي چې خلکو ته د منلو وي او ان شاء الله چې هغوی به په هیواد کې د شته ستونزو د حل لپاره ښه کار نه وکړي.
دا چې د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت شپنې تر کومه عملي شي د وخت په تېرېدو به روښانه شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په کابل کې یو شمېر ځوانانو د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او وویل چې حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي. د پکتیکا ولایت یو شمېر ځوانانو چې پنجشنبه پر ورځ په کابل کې سره راغون شوي وایي چې حکومت باید د سولې په راوستلو کې د ځینو ډلو او ډلګیو تر فشار لاندې رانشي. د ملاتړ د دې غونډې تر څنګ د کابل په یو بله سیمه کې بیا د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ د داسې سولې سره مخالفت څرګند کړ چې عدالت پکې قربان کیږي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د غونډې و جوړونکي محمد ابراهیم افضلی د ناستې ته وویل د دې وخت راغلی چې هر څوک د سولې د سفیر په حیث کار وکړي.
په دې ملک باندې سلویشت کاله جنگ دی. روزانه د موږ تاسې ځوانان په دې جنگ کې ډېر متضرره چې دي. هغه ځوانان دي نو باید چې موږ تاسې ټول د ځانه د سولې سفیران جوړ کړو، د سولې دپاره کار وکړو، تر څو پورې چې دا ملک د دغې بدبختۍ نه، د دغې جنگ نه را خلاص کړو.
د ځوانانو د چارو معین کمال سادات د غونډې ته وویل چې د سولې لپاره به د ځوانانو په مټ یو ملي کمپاین پیل کړي تر څو د دې بهیر په وړاندې شته ځینې شکونه کم شي.
دا ملي کمپاین به لخپل ځان کلی ولسوالۍ ولایت آن د افغانستان په سطحه وي تر څو هر چاته د سولې پیغام او دعوت ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تیره پنجشنبه د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. د حزب اسلامي سره د سولې خبرو له ورسې کېدو سره په بېلابېلو ولایتونو او کابل کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د پخلاینې له دې بهیره د خلکو د هرکلی غونډې کېږي او دا ګام یو تاریخي پرمختګ یادوي. خو د دې تر څنګ بیا ځینې ګوندونه او ټولنې اندېښنه څرګندوي چې حکومت نه باید د سولې په بدل کې عدالت قربانی کړي. د جګړو د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې د غورځنګ غړو د پنجشنبه پر ورځ د کابل په شارینو پارک کې په همدې اړه اعتراضیه غونډه رابللې وه او د حزب اسلامي سره د سولې په ضد یې شعارونه ورکول. د رسولي په نوم د دې غورځنګ غړي د اعتراض غونډې پریکړه لیک ولوست چې په یوه برخه کې راغلي وو:
در حالی که خواهان صلح هستیم اما صلح را به قیمت قربانی.
پر از حالی که چه مرد صلح غوښتون کیو خود دست صلح چی عدالت پکش قربانی شه پر اسمیت نپیجنو. مرد رسمند حکمتیار او حکمت ترمنز پر ترون اعتراض لرو او ده حکمتیار قضای مسئولیت باید لری شه. ده گلبدین حکمتیار او نورو جنگی جنایتکاران و دست بخشل ده جنگ ده قربانیان حقوق او ده عدالت تنگش تر پشتنی نانی راولی.
خو نړیوال ټولنې د افغانستان د ستونزې حل د سولې خبرې بللې او د حزب اسلامي سره له روغې جوړې هرکلی کړی دی. افغان حکومت هم د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک لاسته راوړنه بولي او هیله یې ښودلې چې نورې وسله والې ډلې هم بین الافغاني خبرو ته کښېني.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې
له خوا. ازادي رادیو 1202 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خبرېږي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د امریکا وایي چې لسګونه افغان پوځیان په امریکا کې د روزنې پر مهال تری تم شوي دي. دفاع وزارت وایي رویټرز خبري اژانس ته ویل چې یوازې د روان کال د سپتمبر له لومړۍ راهیسې اته افغان پوځیان له اجازې پرته خپلو اډو وتلي دي. د امریکا دفاع وزارت په هغه هیواد کې د افغان پوځیانو تری تم کېدل د اندېښنې وړ بولي. سیفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزارت چارواکي وایي په نږدې دوه کلونو کې څلور څلوېښت افغان پوځیان چې په متحده ایالاتونو کې په زده کړو بوخت وو کیدای شي د ناقانونه ژوند او کار لپاره تری تم شوي وي. د رویټرز خبري اژانس ویلي که څه هم د تری تم شویو پوځیانو شمیر په امریکا کې د روزل شویو افغان پوځیانو په اندازه څو وار کم دی، خو بیا هم امریکا ته د زده کړو لپاره د هغوی انتخاب تر پوښتنې لاندې راولي. د رویټرز په باور په متحده ایالاتونو کې د افغان سرتیرو تری تم کېدل د اوباما ادارې لپاره هم لوی شرم دی چې د دغو پوځیانو د روزنې لپاره میلیاردونه ډالر لګولې دي. کیدای شي د افغان سرتیرو د تریتم کېدو له عمله د کډوالو د منلو له پالیسیو سره د امریکا د جمهوری ریاست د کاندید ډونالد ترامپ مخالفت نور هم زیات شي. د پنټاګن ویاند ادم سټامپ رویټرز ته ویلي چې یوازې د سپتمبر له لومړۍ راهیسې اته افغان پوځیان تریتم شوي چې لا یې هم د اوسېدو ځای نه دی معلوم. سټامپ ویلي د دفاع وزارت په دې لټه کې دی چې امریکا ته د راتلونکو پوځیانو د انتخاب پروسه لا شفافه او ښه کړي څو په دغه هیواد کې د افغان پوځیانو د تیښتې مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیا وایي چې امریکا ته د هر ورتلونکي افغان پوځي نه یو تن ضمانت غوښتل کیږي او لا هم هڅه روانه ده چې د دوی د انتخاب پروسه دقیقه شي.
په دې مورد باندې پالیسی لرو او هر هغه کسان سیزي خارج ته یو با اعتبار سره دوی ضمانت کوي او د ضمانت لروي مونږ دوی ته اجازه ورکو سیلار شي خپل تحصیلات سرته ورسي. اما مونږ په دې پالیسی باندې یا هم کار کو سی په آینده کې دغه خلق د بایومیټریک له فلټر نه ښه شکل اوزی او د تعهد په اساس بیرته خپل وطن ته راشي.
د پنټاګون چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز ته ویلي چې هیڅ شواهد نشته چې په امریکا کې د تریتم شوي افغان پوځیانو حضور دغه هیواد ته کوم ګواښ پیښوي. وروسته له هغه چې د یو افغان زوی عمر متین په امریکا کې د همجنسګرایانو په یو کلب کې 9 تنه ووژل، د جمهوري ریاست کاندید ډونالډ ټرمپ وویل امریکا ته راتلونکي کسان باید ټول ښه تر څیړنې لاندې ونیول شي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
فسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له 3 to 5 بجو.
ل آزادی رادیو
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اورئ. د انقره او بغداد ترمنځ کړکیچونو وروسته له هغې زور واخیست چې د ترکیې پارلمان په عراق کې د ترکیې پوځیانو د حضور د دوام د یو بل کال لپاره تایید کړ. عراقي چارواکي وایي په دې هیواد کې ترکیې پوځیانو حضور به په یو سیمه ییز جنگ بدل شي. اوس وخت 2000 ترکیې پوځیان په عراق کې ځای پر ځای دي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري. په بخښنې سره د عراق او ترکیې ترمنځ د کړکیچ رپورټ وروسته خبرېږي. اوس په قندهار کې د 5 million dollars په پانګونې سره د لومړي ځل لپاره د انګورو، انارو او نورو تازه میوو د معیاري بسته‌بندۍ او پروسس د فابریکې رپورټ اورو.
د کندهار په صنعتي پارک کې د کینډا فروټ په نوم په دې فابریکه کې انګور، انار او نور میوې په معیاري بڼه بسته‌بندي کیږي، بیا په سړو خونو کې تر ساتلو وروسته صادرېږي. د دغه فابریکې مسول ساده دین سید ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار تازه میوه د معیاري بسته‌بندۍ د اسانتیا او د نشټوالي په خاطر نړیوال بازار نه درلود. د سید په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 5 million dollars پانګونی په نړیوال سټنډر برابر د انګورو، انارو، انځرو او نورو میوه د بسته‌بندۍ فابریکه جوړ کړه. د سید په وینا سش کال یې په نمینوي توګه له 200 tons زیات انګور نړیوال بازارونو ته صادر کړ چې 2 times ګران وپلورل شول.
کینډا فوډ شرکت کې چې موږ اوس پیار پانګونه کړې ده 5 million dollars موږ پانګونه کړې ده په بخش کې د بسته‌بندۍ او پروسس د میوې چې په دې کې ټوله میوه ده، انار، انګور، زردالو، سیب، د دې ټول لپاره موږ سړې خونې هم جوړې کړې دي، سردخانې، پریکولینګ چې د میوې د شلف لایف په زیاتولو زیاتېږي.
شغل سید وای د انګورو د فصل تر ختم ورسته به د فابریکې هغه برخه چې د انارو دانی او لانارو څخه د جوس جوړولو توانایي لري فعال سي. د نوموړي په خبره لدی لارې به د ثابتو انارو ترڅنګ د انارو تازه دانی او جوس هم پروسس او بهر ته صادر کړي.
د انارو لپاره چې کوم پروژه موږ ځین کړی ده هغه درې 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 بخشې دي. سیو بخش په لاره کې دي د بسته‌بندۍ ده، نو د انار دانی بخشې دي، چې انار انارو به دانی کو تازه دانی تازه دانه باید صادر شي او بلې د جوس برخه دی، برخه د چاغه خام وادي چې خام وو موږ خو صادر وو هغه پر کار کیږي. شش کال د انار دانه او د روغ انارو صادرات موږ لرو.
د تازه میوه د پروسس په دغه فابریکه کې 1500 کارګر کار کوي. محمد نعیم اجزاده په کینډا فروټ فابریکه کې د میوې د بسته‌بندۍ او پروسس مسول دی.
موږ انګور اولو د باغ نه راولو بیا نو په یخچالی کې په دا لای انګور ته خالی کوو، د دې ځای نه بیا پورته کوو په میزونه شو. اغه ورسته هر سره چې انګور پاکړي کوي، صفه کوي، بیا سپروایزر دی اغه چک کوي، اغه ورسته بیا بسته‌بندی کوي. په هر کونه پر تندنی چې دی 500 ګرام موش اچو.
دی وايي په سړه هوا کې انګور په یخچالي موټرونو کې له باغونو څخه فابریکې ته لیږدول کیږي. دلته یې کارګر پاکوي او بیا د 500 ګرام په اندازه په یو پلاستیکي پیک کې اچوي. په اوتومات ډول اوربان سټیکر وهل کیږي او وروسته یې په یوه کارټن کې ځای پر ځای کوي چې ټول وزن یې 15 کیلوګرامه کیږي. د کندهار د لنجې میوې سوداګر د کینډا فروټ فابریکې جوړېدل د هیواد په کچه د میوې د بسته‌بندۍ او پروسس په برخه کې لوی پرمختګ بولي. جلال رحمان شرر چې کلونه کیږي په کندهار کې د انګورو کاروبار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې هر کال د انګورو د صادراتو پر مهال دغه میوه چې په مسلکی ډول نه پروسس کیږي ضایع کیږي.
اوس موږ کولای شو چې میوه تر ډیره وساتو تر څو هغه شه مارکیټ پیدا کړي، شه پیسې پیدا کړي. په خو به زموږ میوه زموږ په غاړه کې لیدلې و، خلکو به زموږ څخه د دوی د خوښې په بیه رانیوله، ځکه که دوی موږ څخه نه وای رانیولې نو بیا میوه موږ ته ورستېدله او هغه خپل سر یې هم بایلي. نو اوس موږ ته میوه نه ضایع کیږي، د یخچالي کانتینرونو په وسیله باندې درمسایه ملکونو تر هندوستان او تر پاکستان پر انتقالوو او زموږ د خوښې په بیه
د یادولو وړ دی چې د کندهار میوې د خوند او طبیوالي له مخې ځانګړی شهرت لري. خلک وایي که نور سوداګر هم په دې برخه کې پانګونه وکړي نو د باغ لرونکو اقتصاد به وده وکړي او د میوو حاصلات به نور هم زیات شي.
په کندهار کې مو د تازه میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په اړه رپورت واورید. د دې فابریکې چارواکي یا مسؤلان وایي چې 15 میلیونه ډالر یې پیل کولی دي او دغه راز د افغانستان نه بهر د افغانستان تازه میوې صادریږي او سکالې د تازه میوو بیا هم لوړ شوې ده.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټ از ون اف د موست سکسسفل ملټی ریشنل
ریلیجنز ل اروپا تر امریکا
لغه اکشن
کوي. یې حکومت نه واره کتنی لوډ شیډنګ اور یې برف نه مل رہی گھروں میں
کیوس صاحب سیسی
کما واسه می گبش می را
ل آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د انقره او بغداد ترمنس کړکیچونه وروسته له هغې زور واخیست چې د ترکیې پارلمان په عراق او سوریه کې د ترکی پوځانو د حضور دوام د یو بل کال لپاره تایید کړ. عراقي چارواکي وایي په دې هیواد کې ترکی پوځیانو حضور به یو سیمه ییز جګړه راوپاروي. اوس وخت 2000 ترکی پوځیان په عراق کې ځای پر ځای دي. سفی الله سنگزی په رپورټ لري.
ترکیه د پنجشنبه پورز په عراق کې د خپل پوځیانو د حضور دوام وغوښت، خو بغداد بیا په عراق کې د ترکی پوځیانو د حضور له دوام سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا به د یو سیمه ییز جنګ لپاره لمن هواره کړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم بیا په عراق کې د ترکی پوځیانو د ماموریت د تمدید په اړه وویل، مهمه نه ده چې د عراق حکومت څه وایي، د ترکیې پوځیان به له داعش ډلې سره د مبارزې په هدف دغه هیواد کې پاتې شي. صدر اعظم یلدرم ویلي په عراق کې د پوځیانو د حضور دوام په سیمه کې د خلکو د هر ډول په زور ویشل کېدو مخه نیسي. ترکیه په عراق کې 2000 پوځیان لري چې 500 په بشیقه کمپ کې د هغو عراقي پوځیانو پر روزنه بوخت دي چې غواړي د موسل ښار بیرته له داعش ونیسي. خو د عراق پارلمان بیا ترکیه اشغالګره وبلله او د دغه هیواد صدر اعظم حیدر العبادی ویلي په عراق کې د ترکیه د پوځیانو د حضور دوام به سیمه ییزه جګړه رامنځته کړي. د عراقي چارواکو د دغو سرګندونو په غبرګون انقره د عراق سفیر ورغوښتی او عراق هم ورته کار له ترکیې سفیر سره کړی دی. د ترکیې صدر اعظم ویلي د عراق دا کار له ښه نیته نه و، ځکه چې که درې شپېتو هیوادونو ته څه نه وایي نو ولې یوازې د ترکیې په حضور اندېښنه ښیي. د عراق او ترکیې ترمنځ مخ په زیاتېدونکې لانجې کولی شي چې د امریکایي پوځیانو تر مشرۍ لاندې هغه عملیات اغېزمن کړي چې له داعشه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره په لار اچول شوي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلی شئ. اوس لس نیمې بجې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په کندوز کې ځانګړي افغان ځواکونه وایي چې د دې ښار مهمې برخې له طالبانو بیرته نیولې او د دوی تصفیوي عملیات به دوام ومومي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو هغه بریدې پر شا تمبولې چې پرون فراه ښار او پشترود ولسوالۍ ترمنځ د نوبهار په سیمه کې شوی. د پروان والي د دې ولایت خونکو ته ډاډ ورکوي چې خونکو ته به د کور جوړولو لپاره نمرې وویشي. د کندهار په ولایت کې د تازه میوو د معیاري بسته‌بندۍ او پروسس فابریکې په کار پیل وکړ. د پاکستان پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. په تاجکستان کې د بشري حقونو پلویان دوه مدافع وکیلان د حبس په اوږده سزا محکوم شول. روسیه ګواښ کړی دی چې که امریکایي الوتکې په سوریه کې برید وکړي روسیه ښایي هغه راوغورځوي. او د سخت سمندري توپان چې میتیو نومول شوی دی له امله په هیټي کې د مړ شوو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد داوود تپانی مودانن ورځ ځوان فکر خبرونه موضوع مو د سویل ختیځ زون درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست د پرهنګیانو ترمنځ یوالي او په مخ کې پروتو چیلنجونو ته ځانګړي کړي. د باس ګډونوال مو دي ځوان او د پکتیا پانتون استاد مدني فعال اسماعیل لاروی، ځوان او مدني د خوست ولایت اوسیدونکی مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکی برات خان څاروان، ټول ته په باس کې ښه راغلاست وایم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو به هم معلومات لرئ چې په اکثریت سیمو کې د مدني ټولنو ترمنځ شخصي غوښتنې او عقدې د دې باعث شوې دي چې د مدني ټولنو د غړیو ترمنځ فاصلې ایجاد کړي. دغه فاصلې څنګه کمېدلی سي، له کومو لارو کولای سو سی دغه ستونزې هواری کو او د سیمې د خلکو په ګټه کارونه تر سره کو، هغه که په فرهنګي برخه کې دي یا مدني فعالیتونه دي. دا نن ورځ په بحث کې همدا موضوع څېړو. بحث مو ځکه د دې ولایتونو اوسیدونکو سره یو ځای جوړ کړی چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د فرهنګیانو ترمنځ شته ستونزې ووینو، د دوی ستونزې واورو، د دوی په وړاندې شته خنډونه وګورو. دغه بحث مدرې برخې لري. په لومړۍ برخه کې به څومره ستونزې دي په تیر وخت کې، اوس په دویم برخه د بحث کې به پوسنیو ستونزو او چیلنجونو وغږیږو، په درېیمه برخه کې به بیا د دې ستونزو حل لاره او د چیلنجونو په وړاندې حرکتونه په دې خبرې وکړو. د بحث پیل د پکتیا پانتون له استاد اسماعیل لاروی څخه اخلو چې د پکتیا د وضعیت په اړه راته وایي، چې په تیر کې د پکتیا وضعیت څنګه و، اوسنی وضعیت یې که لنډو کې راته ووایي، دې وخته کوم تغییر کړی کنه؟
مدني نهادونه یا مدني فعالیتونه چې تر اوسه پورې دلته موږ ګورو رښتیا هم ګڼې ستونزې موجودې وي، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه. د دې څو لاملونه دي چې یو خو یې زما په نظر باندې لومړی تر ټولو لوی لامل دا ده چې دلته مدني فعالیت تعریف شوی نه ده. خلک د مدني فعالیت سره نابلد وو. دویم دا چې مدني فعالیتونه یا د مدني نهادونو رامنځته کېدل دا تروس پوری ابتدائی مراحل دی تاریخچه یا بیگراوند دی ډیر وخت نه دی ډیر وخت نه دی تیر کړی نو د کم مودې په تیریدو سره د مدني نهادونو یا مدني فعالیتونو کامیابی دا ناممکنه ده نور لاملونه یې په محیطي شرایطو پورې اړه لري چې په دې کې تر ټولو لوی چیلنج یا ننګونه امنیتی ستونزې وي په آزاد مټ باندې هیچا نشوای کولی چې مدني فعالیت په دې سیمه کې وکړي ځکه چې حکومتي چارواکي وسلوال مخالفین د دوی د اکثرو فعالیتونو په وړاندې خنډ ګرځېدل همدا ډول اقتصادي ستونزې هم د مدني فعالیتونو په وړاندې لوی چیلنج لوی ننګونه موږ بللی شو چې زموږ اکثره فعالیتونه چې د هغو لپاره اراده لرو اقتصادي ملاتړ یا اقتصادي امکانات د اقتصادي پلوه امکانات ورته نه لرو نو دا هغه ننګونې او ستونزې وي چې زموږ هغه مدني فعالیتونه او مدني هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي وي یا له خنډ سره مخامخ کړي وي همدا ډول د ځوانانو یو فکري تمرکز ګډ ارزښتونه هم د دوی لپاره نو تعریف شوي یو خو زموږ د څو کلونو د څو لسیزو جګړو د ځوانانو افکار په بیلابیلو اړخونو پورې تړلي وو چې تر ډېره پورې همدغه اړخونه همدا قطبونه د هیواد ملت په زیان باندې وو نو د همدې افکارو د تضاد او د مدني هڅو د غوښتنو ټکر هم موجود وو مدني هڅې په نورو دنیا کې چې کېږي د رضاکار فعالیتونه دي یا د خلکو لپاره د ټولنې لپاره د هیواد لپاره او په عموم کې د انسان لپاره د انسان د بهبود لپاره د هدیاسو د ژوند لپاره ترسره کېږي خو دلته لکه څنګه چې دا منفي قطبونه موجود وو د انسان د تقاضو خلاف قطبونه موجود وو نو پر همدې اساس باندې همدغه د مدني هڅو یا د مدني نهادونو د تقاضو خلاف قطب موجود وو نو دا ګڼې ستونزې موجودې وې چې تر اوسه پورې دا مدني فعالیتونه یو څه ټکني وو خو بیا هم کوم پرمختګ چې وشو دا د تقاضا خلاف وو ځکه چې موږ دومره توقع دومره امید نه لرو چې دومره چټک پرمختګ به په دې برخه کې کېږي اوس که وکتل شي په سویل ختیځونو کې ګڼې مدني ټولنې ګڼ مدني نهادونه رامنځته شوي دي او دا هر مدني نهاد په خپله برخه کې زیات کار کړی ده د هر مدني نهاد هڅې د ستاینې وړ دي په تعلیمي برخه کې دوی زیات کار کړی ده د روغتیا برخه کې د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه د همدې لارې طرح شوي دي د سولې لپاره حتی زیات پروګرامونه کړي دي چې د حکومت له چې زیاتې بودیجه یې ورته لرله زیات لګښتونه یې په دې برخه کې وکړو دې برخه کې وکړو نو د هغو نه زیات کار مدني نهادونه وکړ د خلکو د ټولنې د افکارو په روښانه کولو د تنویرولو کې هم ښه رول لرلی ده نو دا پرمختګ د خورا ستاینې وړ دی
ډېره مننه مرجان حسن تاسو په خوست کې اوسیږئ د خوست د مدني فعالیتونو په اړه یو تصویر خلکو ته وړاندې کوي هغه اورېدونکو تاسو د ازادي راډیو اوري او ستاسو غږ اوري
لکه څه ډول چې خوست پکتیا پکتیکا د یوې جغرافیې او تقریبا سره ورته جغرافیې او ځانګړي کلتور دودو رواجونو څخه برخمن دي نو تقریبا ستونزې هم سره ورته دي په خوست کې هم دا ستونزې چې هلته هم د ستونزو شالید ډېر پخوانی دی ډېر اوږد مهال کې موږ ستونزې لرو همدا د جګړې ستونزې یا د شاوخوا چاپیریال کې د نورو هغه خلک چې موږ ورسره تګ او راتګ لرو هغوی هم په هغوی د ټولنیز حالتونه هم داسې وو چې هغوی هم خدمت ته مدني حرکتونو مدني فعالیتونو ته اړتیا درلودله نو دا چې زموږ ټولنه کومې ستونزې لرلې هماغه ډول موږ په اساسي ډول تشخیص نه شوي کړی او سطحي ستونزو باندې کار شوی دی نو هلته هم د هغې مدني فعالیتونو پایلې قانع کوونکې نه دي او اوس هم دا تشه احساسېږي چې موږ هغه ډول فعالیتونه چې په کار دي نه دي کړي نو د دې لپاره چې اوس کوم امیدونه کومې هیلې موږ ته ښکاري او کوم امیدونه چې موږ لرو هغه نویو ځوانانو ته دي چې پخوانیو په نسبت دوی لږ پوه دي لید یې پراخ دی دوی د مدني فعالیتونو سره پخوا په نسبت ډېر بلد شوي دي نو که اوس ورته موقع برابرېږي او چانسونه ورته وي او میدان کې ځای ورکول کېږي انشاءالله فعالیتونو ته مدني فعالیتونو ته امید او هیله شته چې رنګ به راوړي نو په تېر کې هماغه ستونزې چې لروي صاحب وویل
په خوست کې مو هغه ستونزې وي او اوس هم شته. نو که په آینده کې کار کیږي هغه لروي صاحب خبرې چې کومې خبرې وکړي هغه ستونزې تشخیص شي په هغې باندې کار وشي انشاءالله مدني فعالیتونه کنایت کوونکي وي.
ډېره مننه څاروان صاحب. تاسو په خپله پکتیکا کې اوسېږئ، په پکتیکا کې وضعیت څنګه ده که اورېدونکو ته واضح کړئ؟
بلې، لکه څنګه چې ملګرو مخکې یادونه وکړه، پکتیکا، پکتیا او خوست تقریبا خلک کلتور دود او رواج تر ډیره سره یو قسم دی او نسبت کې زما د تحلیل له مخې پکتیکا نسبت پکتیا او خوست ولایتونو ته هم په دې برخه کې ستونزې لري. که په تیر کې په مدني فعالیتونو باندې خبرې وکړو، تر ډیره پخوا مدني فعالیتونه په پکتیکا کې نه ولو، که وو هغه هم ځینې شخصیتونو یا ځینې خلکو لخوا به هغوی شخصي ګټو کې ترېنه استفاده کول او د مدني فعالیتونه یو قسم خلکو په ذهن کې داسې یو قسم فکر و چې د مدني فعالیتونه نو د یو چا د ګټو د لاسته راوړلو یوه لاره ده. یعنی هغه مدني فعالیت پالانو چې کوم کارونه کړي و تل یې د خپلو شخصي ګټو لپاره همدې مدني فعالیتونو نه ګټه اخیستې وله، په مدني فعالیتونو باندې خپلې شخصي ګټې لاسته راوړې ولې. او تر ډیره پورې هلته په تیر کې خلک له د مدني فعالیتونو سره بلد هم نه و چې مدني فعالیتونه څه معنی، مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه لري، په کومو برخو کې دوی کار کولی شي. یعنی تر ډیره هده پورې یو مدني فعال ته هم دا معلومه نه و چې زما کار څه ده، زه باید څه وکړم. دا ستونزه وله. بله مې لکه مخکې چې یادونه وکړه، مدني فعالیتونو د خلکو به خپل شخصي اهدافو لپاره کار اخیستو، نو په همدې باندې هغه د خلکو باور هم یو څه کم شوی و په مدني فعالیتونو، مدني فعالانو باندې و تر ډیره یې زړه نه ښه کاوه. بل دا وه چې تر ډیره بریده پورې هلته په پکتیکا کې په دغه مدني فعالیتونو، مدني فعالانو باندې د طالبانو یا د دولت مخالفینو له لورې داسې فکر کېدو چې دغه دولت خلک د دولت لپاره کار کوي، تر ډیره پورې دی آزاد هم نه ول چې په دې برخه کې کار وکوي. خو لکه څنګه چې مو یادونه وکړه چې ستونزې پخوا وې، مشکلات زیاتو په دې برخه کې، اوس په دغه اوس وختونو کې یو څه ځوانان را پیدا شوي دي چې په دې برخه کې پوهاوی لري او معلومات لري چې څه مدني فعال یعنی څه معنی، زموږ مسؤلیت څه ده، موږ څه کولای شو، موږ کارونه څه دي. او ورو ورو همدا لړۍ را شروع کړې ده چې په دې وروستیو کې یو څه نه څه د صحیح رنګ ورکړې، دغه هڅې کامیابې دي او تر یو څه اندازې پورې اوس ورته د دې زمینه برابره ده چې خپل مدني فعالیتونه وکوي.
ډېره مننه. ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د بحث په دویمه برخه کې زه داود تپانی مو د بحث ګډونوال مودي د پکتیا ولایت وسیدونکو، د پکتیا پانتون استاد اسماعیل لاروی، ځوان او مدني فعال د خوست ولایت وسیدونکو مرجان حسن، د پکتیکا ولایت وسیدونکو ځوان او مدني فعال برات خان ساروان، ټول ته بیا هم خره غلاستویم. د بحث په پیل کې یا په لومړۍ برخه کې تاسو واوریدل چې په تیر کې په دغه ځون کې یا په دغه درې ولایتونو کې مشخص کومې ستونزې موجودې وي. روی صاحب، مرجان حسن او څاروان صاحب په خپلو سیمو کې تاسو ته ستونزې روښانه کړې، دغه چیلنجونه یا د ستونزې له کوم ځای را پیدا شوې، پیل څه وو، یا ستونزه ولې حل نه شوه په خپل وخت کې؟ لاروی صاحب به راته ځواب کړي.
ستونزه خو مخکې چې مدني ټولنې نه وي، ستونزې هم په مخکې نه وي. نو دا چې مدني ټولنې دلته لکه څنګه چې دا ابتدای ده، ما ته خو ابتدا ښکاري، ځکه چې 15 کلونو کې یو څوک د مدني فکر اخیستل هم په یوه ټولنه کې خورول هم ستونزمنه خبره ده. نو دا ستونزې د مدني ټولنو له ایجاد سره رامنځته شوې دي، او تر څو پورې چې خلک دلته مدني فعالیتونه پیژني، مدنیت نوم سره بلدیږي، د رضاکارو فعالیتونو سره بلدیږي، تر هغو به دا ستونزې موجودې وي. تر اوسه زموږ خلک د مدني فعالیت څخه هسې برداشت نه کوي، لکه څنګه چې د مدني فعالیت صرف په خاطر باندې تعریف شوی ده، څه توقع ترې کېدای شي. مثلا یو څوک که مدني فعالیت کوي، د هدف دا وي چې تر ډېره پورې چې دلته د فعالیتونه موږ وینو، یو مقام ته د رسیدو، یوه پروژه اخیستل، یا یو داسې امتیاز اخیستل چې هغه د له مدني فعال څخه یې توقع نشي کېدی. نو دا خلک به ورو ورو له دې سره بلدیږي او دا ستونزې به کمیږي. حکومت هم زموږ تر اوسه پورې له مدني فعالانو څخه، له مدني فعالیتونو سره نابلده ده. همدا ډول د حکومت مخالفه ډله هم د مدني فعالانو، مدني فعالیتونو سره نابلده دي. دې بلدتیا یو څه وخت نیسي. نو دا ستونزې تر هغو پورې به موجودې وي چې تر څو زموږ د ټولنه په دې برخه کې بلوغ ته نه وي رسېدلې. دا یو زمانی واټن خامخه باید طی کړي تر څو مګر هغې مرحلې ته ورسېږو. لکه دا په نور دنیا کې هم چې مدني ټولنو فعالیتونه په لومړي سر کې شروع کړي دي دا ستونزې موجودې وي، خو هغوی د ښه مدیریت پر اساس باندې په دې وتوانېدل چې کوچني کوچني مدني فعالیتونه یې په لویو لویو خیریه بنسټونو باندې بدل کړل چې په نور ټوله نړۍ کې بېوسو ته، جنګ ځپلو ته، جهل ځپلو ته مرستې رسوي، کومکونه ورسره کوي. د هغوی د ښه مدیریت او د یو ښه مناسب محیط نتیجه وه چې دا فعالیتونه پکې بریالي شول. دلته هم توقع شته چې دا بنسټونه یا دا نهادونه به ورو ورو منسجم کیږي او بالاخره به د ټولنې د فلاح او د نیکمرغۍ بحث ګرځي.
ډېره مننه مرجان حسن، تاسو دې پوښتنې ته څه ځواب لرئ او د ستونزې په کوم اساس ایجاد شوي دي، ولې له منځه نه ځي؟
لکه څه ډول چې لاروي صاحب وویل، لومړیو کې خلک له مدني فعالیتونو سره هغه ډول چې پکار دي چې مدني فعالیتونه ترسره شوي وای، د ټولنې ضرورتونه ورته په پام کې نیول شوي وای، هغه ډول ترسره نه شول. خلکو ورنه د شهرت او شخصي ګټو استفاده وکړله. نو همدې زه وایم همدا دوه ستر لاملونه دي چې مدني فعالیتونه یې له ننګونو سره مخ کړل. څوک چې مدني فعالیتونو ته راوتلي وو هغوی داسې مدني فعالیتونه هغه ډول کار وانخیستلو لکه څه ډول چې پکار وو. نو که چیرې هغوی دغه مدني ټولنو ګټې له نورو سره شریکې کړې وای، نو دا مدني حرکتونه به ورو ورو پسې پراخ شوي وای، هغه رنګ چې پکار وو د مدني حرکتونو به راوړی وای. نو مدني فعالیتونه به د نن ځوانانو ته په یوه لوړ دریز رمخکې شوي وای، او د خلکو به هم هغومره وړتیا لرلی چې لکه څه ډول چې پکار وه چې دوی. نو دا چې مخکې موږ ته هغه ډول کار چې باید شوی وای نه دی شوی، نو اوس موږ مجبور یو چې هماغه ستونزې چې دوی نه موږ ته راپاتې دي موږ اوږه ورکړو.
په پکتیکا کې راته وایي څاروان صاحب، پخوانۍ ستونزې خو تاسې یادې کړې سې، ستونزې وې، اوسني چیلنجونه یا ګواښونه څه دي؟
تفهم صاحب، ستونزې او مشکلات اوس هم رښتیا هم لاشته، له هم تقریبا هغه پخوانۍ ستونزې او مشکلات چې د پکتیکا ډېری خلک یعنې اوسیدونکي له هم کافي سواد نه لري، او هلته د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه نه دي وړاندې شوي. په واقعي ډول باندې هغلته مدنیت لا نه ده تعریف شوی چې مدنیت څه مانا، مدني فعال څه مانا، فعالیتونه یې څه دي. نو دا لاملونه دي چې تر اوسه پورې لا هم خلک په مکمل ډول له دې سره بلد نه دي چې مدني فعال څه کولی شي، کوم مسؤلیتونه دي دوی دي، فرضاً که یو ستونزه رامنځته کېږي دوی په کوم ډول باندې حل کولی شي. تر ډېره پورې مدني فعالیتونه چې کول، مدني فعالان چې د یو چا لخوا به هغې غولېدل یا به یو چا ور باندې سودا کول، هغه خپله ګټه پرې کول او بیا به نو ترې تلل. نو لا هم همدا ستونزې او مشکلات دي چې یو خو مخکې یادونه کولو، بل د خلکو هغه نه بې باوري ده چې مخکې هغه مدني فعالانو مدني ټولنو باندې درلودله. نو دا ستونزې لا همغلته پکتیکا کې شته چې مدني فعالیتونه لکه څنګه چې ښایي همغه ډول نه دي روان.
ډېره مننه له تاسو ښاغلیو څخه د بحث په دریمه برخه کې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو ده د سویل ختیځ زون درې ولایتونو د فرهنګیانو یووالی او په مخ کې پراته چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دي ځوان او د پکتیا پوهنتون استاد اسماعیل لاروی، د خوست ولایت اوسیدونکی مدني فعال مرجان حسن، ځوان او مدني فعال د پکتیکا ولایت اوسیدونکی برات خان څاروان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دریمه برخه کې لاروی صاحب یوه پوښتنه دا کوو، مدني فعالیتونه تاسو څه ته وایي؟ یعنی کوم کارونه باید مدني ټولنې ترسره کړي؟ او دغه یووالی چې اوس په دې درې ولایتونو کې د فرهنګیانو او مدني فعالانو ترمنځ نشته، دا څنګه ایجادېدلی شي؟
دا یووالی خو زما په نظر باندې تر ټولو ښه لاره دا ده چې مدني فعالان ولایتونو ته سفرونه وکړي، بیلابیلو ولسوالیو ته تګ راتګ وکړي، او ځوانان دې ته وهڅوي چې دوی رضاکار فعالیتونه وکړي. یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل چې مخکې مو یاد نه کړل، هغه زموږ په ټولنه کې د مفاهیمو د جذب توانایي ده چې نشته. مدني فعالیت، مدني هڅې، ولسواکي دا چې دې ټولنه کې یو چاته باندېمني، یو چاته قنت پور کوي چې دا زموږ د ټولنې په خیر دي، زموږ د هیواد په خیر دي، دا مفاهیم ورته ناشته. آشنا دي حال دا چې دا فعالیتونه چې موږ د مدنیت په نوم باندې کوو مدني فعالیتونه بولو زموږ په ټولنه کې پخوا هم موجود مثلا اشر کول اشر د سویل ختیځم کې د مدني فعالیتونه یو ښه بیلګه بلل سو ځکه چې یو خیریه کار د ځوانانو په مټ کې هم همغږي په صورت کې ترسره کاوه خدا چې په خو د سګن پرتون تر سر کېدل بل یو بل مسله چې دا هغه د نیک مرغ چې زموږ په هیواد کې شته هغه اجتماعي تعهدات زموږ په ټولنه کې لا هم د اجتماعي تعهدات اجتماعي اړیکې مکوي دي نو د مدني فعالیتونو د کامیابۍ لپاره زیات فرصتونه هم دي خدا فرصتونه باید موږ لواک ورنو کړو او د فرصتونو څخه باید استفاده وکړو نو د مدني فعالیتونو د همغږي کولو او د منسجم کولو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې د دې ولایتونو مدني فعالان د یو بل ته لاړ شي او یو بل هغه مهم شی چې دا هغه زموږ مشترکات دي ګڼ داسې مسایل دي چې هغه په دې زون کې که په پکتیا کې وي په خوست کې به هم هغه خلک له دې ستونزې څخه کړي مثلا د نامنی د ورکولو لپاره که موږ چیرې حلار لټو د مدني فعالانو په واسطه باندې کولی شو چې دا ستونزه هواره کړو جهل دلته لا هم زموږ ګڼ شمېر ځوانان له زده کړو نه بې برخې دي دوی کولی شي چې په مشترک ډول باندې دا ستونزه هواره کړي د ګمرکونو د اداري فساد دوی کولی شي چې په دې باندې لارینونه وکړي او دا په درې واړو ولایتونو کې دا مشکل موجوده دا ستونزه موجوده ښاري تهذیب زموږ د ښارونو چټلتیا د چټلتیا د ورکوي لپاره یا د ښارونو د صفایي لپاره کولی شو چې موږ ګډې طرحې جوړ کړو دا هغه مشترکات دي چې په دې زون کې موجود دي همداسې په نورو زونونو کې هم دا ستونزې شته خو که چیرې موږ غواړو چې د سره یو اوسیږو او ستونزې په اسانۍ هوارې کړو نو ولایتونو ته سفرونه مهم دي ګډ پروګرامونه مهم دي او د عامه پوهاوي په برخه کې مثلا د واکسین د ګوزن واکسین لا هم زموږ اکثر کلی کې نه کیږي او خلک په یو بد نظر باندې ورته کتل کیږي او حال دا چې دا یو لوی ټولنیز بده پدیده ده چې زموږ په ټولنه کې موجوده ده د بده مرغه چې لا هم زموږ یو شمېر ځوانان په همدې ناروغۍ باندې لګیا کیږي او همدا د واکسین د نه کېدو له کبله موږ کولی شو چې دا ګډې ستونزې په مشترکات سره یو ځای کړو او په ګډه باندې کار ورته وکړو د همدې لارې منظم شو او سره یو شو
ډېر مننه مرجان اسان تاسې هم راته ووایي له کومو لارو کولی شو سي مدني فعالیتونه منسجم کو او کوم شی مدني فعالیت ده
لکه څه ډول چې مدني فعالیت له نوم ښکاري د ټولنې لپاره کار چې په انګلیسي کې ورته سوشل اکټیویټیز وایي د دې لپاره چې موږ مدني فعالیتونه هغه ډول چې دي وپیژنو نو د موږ مدني فعالیتونه شاید له نورې نړۍ سره توپیر ولري ځکه چې زموږ ټولنه د پرمختګ په ډېر ابتدایي حالت کې ده په داسې حال کې چې موږ ټولنې د ظرفیت د مقاومت ظرفیت له لاسه ورکړی دی راپورته کول غواړي اول خو پکار ده چې دلته یو د عامه پوهاوي باندې ډېر تمرکز وشي دا چې زموږ ټولنه یوه ډېره اجتماعي ټولنه ده کورنۍ لري نو دلته عامه پوهاوی ډېر په اسانۍ سره کېدلی شي په حجره کې د خپلوانو تګ راتګ کورنۍ کې کورنۍ ته تګ راتګ چې دی دا مهم رول لري نو دغې نه وروسته چې څنګه کولی شو چې د دغې سیمې مدني ټولنې سره همغږي کړو تر ټولو ستر یو ښه عامل دا کېدلی شي چې د دوی ترمنځ مشترکې ګټې هغه چې څوک مدني فعالانو په مخکخ لیست کې راځي یا دوی چې ډېر مخکخ دي نو هغوی باید داسې کار وکړي چې هغه همغه ګټې چې د ټولو سره شریکې دي د پکتیکا پکتیا خوست ترمنځ لکه د برېښنا ستونزه ټول ورته اړتیا لري یا د نامنۍ له منځه وړل چې ټول ورته ضرورت لري نو که همغه اړتیاوې چې د دوی ټولو شریکې دي هغه تشخیص شي او په هغې باندې کار وشي په هغې باندې دوی ټول راټولېدلی شي همدا یې د همغږۍ ډېره ښه لاره ده او بیا له دې لارې کولی شي چې د هېواد له نورو مدني ټولنو سره هم په ملي مسایلو خبرې وکړي او ورسره همغږي شي
ډېره مننه څاروان صاحب تاسې هم راته ووایي ستاسې نظر څه دی په دې برخه کې
تفان صاحب لومړی خو مدني فعالیتونه کوئ چې څه معنی دوستان ورباندې ډېرې خبرې وکولې او ډېر څه ورباندې وویل مدني فعالیتونه لومړی باید په دې باندې خلکو پوهول شي په دې باره کې هم پوهاوی ورکړ شي او مدني فعالان او تجاران په دې برخه کې سره جدا شي چې څوک مدني فعال ده او څوک په دې برخه کې تجارت او د مدني فعالیتونو د مدني فعال پیس باندې په دې برخه کې تجارت کوي، دا باید سره وپیژندل شي. بل ولس ته باید قناعت ورکړل شي، ځوانان دې ته حاضر کړل شي، دې ته آماده کړل شي چې دوی راوږي رضاکارانه فعالیتونه ترسره کړي، خپل حق وغواړي، خپل غوښتنې خپل ستونزې تر دولت پورې ورسوي. د دولت او د ملت ترمنځ شته فاصله چې دغه سره رالنډه کړي او هغه چې دوی حق ده په خپل چوکاټ کې کوم مدني فعالیتونه چې دوی حق ده باید دوی ترسره کړي، هغه ترسره کړي. نو همدې ډول باندې که چېرته مخکې ولاړ شي او د دې تر څنګ په دې درې ولایتونو په سطح باندې که چېرته د دوی خپلې تجربې یو بل سره شریک کړي، هغه څوک چې دلته پرتن ډېر کار کړی د لوخت دلته پاتې شوي د تجربې لري په دې برخه کې، له دوی سره باید یو بل سره تجربې شریک کړي. پرځن پوړو ځینې واړو مسایل کېدای شي په خوست کې چا ورباندې کار کړی، ځینې مدني فعالانو پکتیکا کې نه وي کړی، یا پکتیکا کې چا کړی پکتیا کې نه وي کړی. د دې ولایتونو مدني فعالان باید سره کښېني، ځینې ملي مسایل پرځن په هغوی باندې خپل کار سره وکړي، د دې د دې زون په سطح چې کومې ستونزې وي د هغوی لپاره یو د حل لاره چاره ولټوي، او د دې ترمنځ باید همغږي موجوده وي، د دوی نظر سره یو وي، د دوی سلا او مشوره سره یو وي، او د دوی ټول یعنې پرځن د دې درې ولایتونو کې چې کومې عمده ستونزې دي غټې ستونزې دي چې دا درې سره ولایتونه یا په مجموع کې دغه زون خلک ترېنه کړېږي، دو ته د حل لارې چارې ولټوي، دوی په خپل منځ کې یعنې یو بل سره ارتباط ولري.
ډېره مننه تاسو ښاغلیو څخه چې راغلی او په بحث کې برخه واخیسته.
مهربانیم یوم یو خاطر آگاهی بل مبل خاطر آگاهی زهرانیم زهرانیم ولز افغانستانم دپردو بدن میدانیم یوم یو خاطر آگاهی